و بجې شوې. السلام علیکم، احمد شبریم هر کله مو کوم دا ساجر ورو ده د سات خبرونه د مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې د مارچ د 8 منټي ځانګړې خبرونه ده. مخکې تر دې چې د خبرونه فريده سیال تاسو وړاندې کړي خبرونه، د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره د روانې مبارزې په لاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د مارچ د 8 منټي په مناسبت خپور کړی دی، په ټویټر کې لیکلي دي ملګرو ملتونو به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وا افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکی هیواد بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې داخلي اوتنبایو له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لرې کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن باهوس بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارټاید وبلله او وی ویل چې افغانستان د ښځو سره د ظلم تر ټولو سخت مثال دی، خو زیاته کړه چې یوازنی هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا گرینفیلد هم ورته څرګندونه وکړه او وی ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام واړوي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیسو هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړي استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحد ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپای ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استاز پکې دي، د مارچ په 1 په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې لا هم د بخمود ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسیې ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دشمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. او روسیې خبر ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیز سیالیو ته تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې اعلان کړه. د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې اعلان شوی ملي لوبډله به د بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیز سیالیو ته له هیواد بهر واستول شي. په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزای وایي چې تر څو پړاوونو وروسته هغه لوبغاړي غوره کړي دي چې په تمریناتي کمپونو کې تر نورو لوبغاړو ښه ولوبي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لروز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه، ستړي مشي. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. په میکروفون ستاسو پروګرام کې زفریدا سیال ستاسو کوربنه يم او خبرونه مو د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ په افغانستان کې په نړیواله کچه په داسې مهال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیزو برخو کې پر خزو بیلابیل محدودیتونه وضع شوي دي. ګورو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له رواني مبارزې به لاس په سر نشي. انټونی ګوتریش نن په یو لیکلي پیغام کې ویلي دي چې ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې د ښځو له عملي ملاتړه لاس وانخلي. موږ هم همدغې مسلې ته تم شوي او پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونې میلمانه مو د ښځو د حقونو فعاله اوږې امیل قمر نیازی او همدارنګه د بشري حقونو د چارو پو ابو الاحرار رامسپور دي. ټولو قدرمنو میلمنو ته خیر اغلاست وایم. همدارنګه ستاسو د ټلیفونونو او په فیسبوک کې ستاسو د پیغامونو او نظرونو په تمه هم یو. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه به هم روسته راوخلو. قدرمنو ملمنو ته هم خراغلاست ویم رامسپور صاحب سره په خبرونه کې وصل شوې دي مخکې لدی چې میرمن قمر نیازی او همدارنګه اوګي میل ته ورشو رامسپور صاحب تاسو ته براو شو تاسو راته وای چې اوس مهال په افغانستان کې چې پرخزو باندې کوم بندیزونه وځ شوې دي یو دا چې دوی نشي کولای خونځي او تلاړ شي کار تلاړ شي او پنړي کې هم د خزو ورز لمانځل کیږي ستاسو په ان باندې په دا چې پر خزو باندې دیو حاکم نظام لخوا په دا ډول باندې محدودیتونه وضع کیږي په نړیوالو قوانینو کې یا په بشري قوانینو کې ورته څه شته چې دغه حکومت کچیرته په یو محدود ډله باندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي آیا دا په نړیواله سطح باندې جرم ده او کنه؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته ګرانه خورې او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګ درنو مېرمنو ته وړاندې کوم. تاسو خو مخکې په کافي ډول دې باندې اشاره وکړل چې واقعا دا تبعیضي چلن چې نن سبا د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې عملي کېږي په افغانستان کې دا خو په ټول اسلامي او غیر اسلامي دنیا کې ساری نه لري. خو د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې تر کومه اندازه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو افغانستان د یو تعداد بین المللي بشري حقونو کنوانسیونونو او مواثیقو زمواري درلود یا دغو اسنادونو ته ژمنه درلود چې دا ژمنې تر اوسه هم پاتې دي، یعنی په کاغذ باندې پاتې دي. تر اوسه داسې کوم اعلامیه او داسې کوم اخبارګون د طالبانو لخوا ولاندې شوی نه دي چې ګواکې له دغو ټولو بین المللي مواثیقو څخه دوی ځان ایستلی وي. افغانستان اوس هم په نړیواله کچه د دغه کنوانسیونونو غړیتوب لري د یو هیواد په صفت. نو د دې کبله دا ضرور ده چې طالبان نن سبا په دغو مواثقو باندې متحد واوسي، خو متاسفانه له هغه ځایه چې موږ او تاسو ګورو دغه ژمنه نن سبا نسته، په عملي توګه دا نه عملي کیږي او طالبان ځان ته داسې پالیسیګانې په دغه عرصه جوړ کړي دي چې هغه د ټولو دنیا په تقابل سره واقع دي. خو هماغه رقم چې ښاغلی ریچارد او د بین المللي چارو نور مشران نن سبا په دنیا کې په دغه مسله باندې ډیر حساس شوي دي او دوی خپل غبرګونونه او خپل نظریات وړاندې کوي. ځینې دا وایي چې دغه سې کلینې کیدای شي چې د تبعیض ډک چلن په صفت وپېژندل سي او د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې چې تبعیض یو غیر مشروع عمل دی نو د هغه په چوکاټ کې کیدای شي ورسره معامله وسي. نو په دې کې خو موږ او تاسو نن سبا ګورو چې داسې کوم جدي حرکت تر اوسه نه دی شوی، پرته له دې نه چې اعلامیه نشر کیږي او پرته له دې نه چې نړیوال هغه محکوموي.
رامسپور صاحب که په دې برخه هم خبرې وکړو چې دا چې نړیوال عملا اقدام نه کوي او دوی یوازې اعلامیې ورکوي یا ټویټونه کوي، لکه څنګه چې نن هم د ملګرو ملتونو سرمنشي یوازې ټویټ کړی دی او ویلي دی چې دوی به همیشه له ښځو ملاتړ کوي. په داسې یو وضعیت کې هغه ملت چې میرمنې پکې ځپل کیږي دغه ملتونه څه کولای شي خپله؟
زه خو فکر کوم چې پدې کې د مونږ او تاسو خلک پرته له تبعیض نه هم نارینه هم او ښځینه دواړه باید مبارزه وکړي، خصوصا د نارینه ونده پدې کې ډیر مهم دي، ځکه چې دغه درد او دغه مشکل چې اوس نن سبا په افغانستان کې موجود دي دا نه یوازې ښځو ته متوجه دي، دا د افغانستان نارینه ته هم متوجه دي. د دوی لورګانې، د دوی خواندې، د دوی مورګانې، د دوی د کورنۍ غلي، د تعلیم څخه، د کار څخه، د کور د وتلو څخه منع شوي دي او دا هغه حقونه دي چې خدای تعالی دوی ته د انساني حقونو په چوکاټ کې ورکړي دي. دا د دوی ذاتی حق دي، د دوی فطري حق دي، تعلیم، کار کول او رزق او روزي پیدا کول دا خود دوی حق دي. متاسفانه چې دغه حقونه بند شوي دي او نارینه ورته ګوري او ښځې په سرکونو باندې راوځي، مظاهرې کوي، تظاهرات کوي او نارینه او فقط ورته نظارت کوي. دا فکر کوم چې مشترک درد دي پدې کې خپل ولس باید پدې باندې متوجه شي او د طالبانو دغه عمل یا دغه پالیسی او سیاست چې واقعا د اسلامي ارزښتونو سره په تناقض کې دي، دا په صریح تناقض کې دي. دوی مخکې داسې کوم مورد چې دوی پیدا کول هر شی باندې دوی غیر اسلامي تاپه وهل او د مو خلک نارینه او ښځې دواړو په غیر اسلامي موضوعات باندې دوی تورن کول، اوس د دوی خپل دا کرنه په پوره توګه د اسلامي ارزښتونو سره په تقابل کې دي. نو خلک باید ویښ شي او خلک باید دا وپوهیږي چې دا د دوی د آینده، د دوی د مملکت او د دوی د حقونو باندې پر حقونو باندې یو غټ تیری دی او یو غټ سترګې پټول دی او دوی باید په دې باندې پوښي او په خپل پخو باندې ودرېږي او مبارزه باندې نور هم چټکتیا ورکړي.
مننه کور ودان ژوندۍ وزي. رامسپور صاحب تاسو به بیرته راوګرځو د خبرونې بل قدرمنه میلمنه او ګی میل هم را سره خبرونې کې وصل شوې ده. وګی جانې ته هم ستړي مشي په خیر راغلي. وګی جانې تاسو راته وای په افغانستان کې هستي نن د ښځو ورځ هلته څنګه وه؟
مننه کوم لمړی تاسو ته رامسپور صاحب ته ترني خور ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن په خدای د ښځې ورځ دلته هېڅ لمانځل شوی نه ده. چوپه چوپتیا او څو ښځې سره کوټه ووتل، هغوی داسې غبرګون وښوده او نورو ځای کې څنګه چې تمه کېده، یعنی داسې ښځې وې چې د یو بل کور ته کورون ته لاړو، البته په غیر رسمي شکل مونږ سره غونډې وکړې، خبرې مو وکړې چې باید څه وکړي، باید مبارزې وکړي، باید لاسونه ورکړو، باید بیداري ته ورسېږو، داسې که آرام کینو افغانستان کې وینو، غږ پورته نه کړو، یو کار نه کړو، یو عملي حرکت ونه لرو، نو فکر کوه چې همداسې چې نړیوال خپل آوازونه پورته کوي او عملي حرکت نه کوي او په دې هم تاثیر نه کوي، دوی ته هم قناعت نه شي ورکولی. دا خو ډېره ستونزمن خبره ده او د ښځو لپاره د دوی آینده خو تباه او برباد. زه دا درته وایم چې دوه کاله کېږي چې دوی هم رسانی وایي، نه زموږ تعلیم شته، نه زموږ مثلا کار شته، او په ټولنیزو برخو کې څومره محدودیتونه، زموږ په هغه شخصي ژوند کې څومره دوی لاسوهنې کوي. فکر وکړه چې هغه ډېر ابتدایي حق نه هم زه برخوردار نه یم، همدومره پاتې دي که زړه یې وچي وي، د اکسیجن هم ته لاس ورسېږي، وي دا هم ښځې د تنفس نه کوي. نو یوازې ښځې خو دلته هغه نه دي، ټول د افغانستان نور خلک چې غیر د طالبان دي دلته محکوم دي. خو دا ورځ واقعا ټول ته یو غمیزه وه، یعنی هر چا په دې ورځ کې همدا فکر کوي چې دا زه یم چې څوک مې د انسان د صفت نه پېژني، راځه را پاسې غږ پورته کړي چې دوی سره مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ انسانان یو، مونږ د انسان په صفت وپېژني. یعنی مونږ سره دومره تبعیضي چلند کېږي، دومره په سترګه ګوري چې
مننه روز ته به تاسو ته راشم. کور ودان اوس به هم موږ یو بله قدرمنه میلمنه هغه هم له ځان سره ولرو، میرمنه قمر نیازی، دوی به هم را سره وصل شي. خو مخکې له هغې چې میرمنه قمر ته ورشو، بیا هم یادونه کوم اوریدونکو چې تاسو هم کولی شئ خپرونې ته راته زنګ ووهئ، او دا چې ستاسو په سیمه کې میرمنې اوس مهال په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، دا چې نجونې مو ښوونځیو وته نه ځي، نور څه مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي دي، شوې د زده کړو هغه تشه ور باندې ډکه کړي، او ورسره په څنګ کې دوی په کومو چارو بوخت دي؟ تاسو راته د خپل د سیمې هغه وضعیت هم پروګرام کې شریکولی شئ. سوریا جان در سره وصل شوې ده د ننګرهار نه. سوریا جان ستړي مشي، دا راته وایي چې تاسو په کومه برخه کې زده کړې کولې، په کور اوس ناست یاستئ که کومبل کار او مصروفیت هم لرئ؟
السلام علیکم، تاسو د رادیو ټول اوریدونکو تاسو ما احترامات ورسیږي، من نه خیر وي تاسو دعوت نه
کور ودان ژوندۍ مهرباني. سوریا جان درته وایي چې متعلمه یې که محصله؟
زه خپله محصله یم، د حقوقو د ښوونځي محصله او ما حقوق وایم.
سوریا جان اوس په کور ناسته یې، څه کار کوي؟ هغه وخت چې مخکې پانتون ته به تللی اوس د هغې په ځای چې په کور کې څه کار باندې مصروف یې؟
اوس خو پانتونونه دروازې بندې شولې، مونږ په کور کې یو، نو د کور کې ناست یو، خپل هغه ځینې کتابونه چې دي ما سره هغه مطالعه کوم، ندې ترڅنګ ځینې لیکنې دي، زه په خپل هغه کتابچه ده، په خپل کتابچه کې هم هغه د خاطراتو کتابچه غوندې ده، په هغه کې زه خپله لیکنې کوم، خپل خاطرات، خپل تجربې، خپل په ځان کې څه چې وینم، یا خپل په ځان کې څه چې تجربه کوم، دا ټول په هغه کتابچه کې لیکم، ځان سره یاداشت کوم.
سوریا جانې دام را ته وایي چې اوس مهال چې په کور ناسته یو پانتون ته نه ځي، هیله مند یې چې دا چې پسرلی پورې دوی طالبان یادوم چې دوی یادونه کړې وه چې احتمال د دې شته په کومه طرحه چې دوی کار کوي دوی به نجونې پانتونونه او ښوونځیو ته پرېږدي، ته هیله مند یې چې داسې یو څه به وشي پسرلی کې؟
هیلمان خود په سلو کې چل په سر د سر هیله شته دا ځکه چې نږدې څخه ډېر زیات هیلې نه لرو د دوی د دې خبرو نه، ځکه چې دوی پخوا هم همدغسې تاریخونه را کړي وو، همدغسې ویلي وو چې راتلونکي دغه میاشت کې یا دغه تاریخ کې به پوهنتون یا مکتب دروازې به پرانیستل شي، خو متاسفانه چې هغسې ونه شو. نو ډېر زیات دی نه هیلمان نه یم، خو داسې بیا هم تقاضا زمونږ همدغه ده او زمونږ خواهش همدغه ده چې په راتلونکي کې د خیر سره د مکتب دروازې او د پوهنتون دروازې دواړه پرانیستل شي.
سریا دام راته وایه په پای کې چې ستا کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلي وي، یا دا چې کورنۍ ته تا په تمه وه، د هغې د پوره کېدو لپاره حل لار ګوري؟
زما خپل اوغت ارمان همدغه وه چې خپل د پوهنتون د خلاصېدو څخه وروسته خپل ماستري شروع کړم، د خیر سره او دغه خوب چې دا اوس خو راته خوب ښکاري، فلحال خو داسې یو نه رڼا راته ښکاري نه په راتلونکي کې څه شي راته ښکاري چې زه کولی شم د هغې په وسیله خپل تحصیلات بېرته شروع کړم، پوهنتون ته لاړ شم، خپل ماستري شروع کړم. دا هغه خوب و چې ما خپل ځان ته لیدلی و، زما کورنۍ هم لیدلی و چې په راتلونکي کې د ښځو د حقوق لپاره فعاله وکیل واوسېږم. اوس راته دا خوب راته یو خوب ښکاري، خو امید لرم چې انشاءالله راتلونکي کې داسې یو وخت راشي چې بېرته خپل دا خوب او دا هدف ترلاسه کړم.
مننه. کور دې ودان، چې اړیکه دې نیولې وه، خپلې هیلې او همدارنګه هغه ارمانونه چې تا درلودل موږ سره دې شریک کړل. موږ هم په دې هیلې یو چې یو ورځ افغان نجونې بیرته ښوونځي او پوهنتون ته ستنې شي. رامسپور صاحب، تاسو ته راځم، تاسو د سریا جانې خبرې واورېدلې، د هغه پیغله ده چې د دې په څېر په زرهاو او په زرګونو نور نجونې هم له زده کړو محرومې دي. دا چې د یو انسان د هغه بشري حق اخیستل کیږي د یو نظام لخوا په داسې شرایطو کې، آیا په نړیواله کچه باندې داسې کومه محکمه شته چې دغه ډله یا دغه نظام محکمه شي او دې ته مجبور شي چې دوی باید خپلو وګړو ته د زده کړو اجازه ورکړي یا د هغوی اساسي حقوق ورکړي؟
واقعا دغه خورې خبرې چې ما واورید ډېر واقعا تراژیدي خبرې وې، غمناک خبرې وې، ځکه چې دوی سره هیلې و امیدونه و د آینده لپاره. خو بیا هم د خوشحالتیا ځای دا دی چې نن سبا مختلفو برنامه په افغانستان کې شته چې د مونږ خواندې د هغې نه ګټه اخلي، خو هیڅکله دغه برنامه د یو رسمي او اجتماعي منل شوي سیستم، تعلیمي او تحصیلي سیستم ځای نه نیسي. دا به باید په نظر کې ونیسي او دې لپاره باید هڅې جاري وساتو او نړیوال هم په دې باندې باید په جدیت سره کار وکړي چې بیرته په هماغه سابقه سیستم باندې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم عیار سي، ترڅو چې ټول د افغانستان خلک که نر دی که ښځې دي په مساویانه توګه د هغې څخه ګټه پورته کړي. په بینالمللي کچه باندې باید عرض وکړم چې متاسفانه هر محکمې چې په نړیواله کچه شتون لري هغه د خپل د قضایي ساحې مسؤلیت او صلاحیت لري چې موږ ورته قضایي جورسډکشن وایو. د حوزه د صلاحیت د بینالمللي محکمو فرقي، په اروپا کې مثلا د بشري حقونو محکمه شتون لري، خو هغه د هغه محکمې صلاحیت او قضایي حوزه په خپل همغه اروپایي بشري حقونو موضوعات ته راګرځي، یا د امریکای په کچه یا د افریقای په کچه داسې ساختارونه شتون لري. د نړیوال جنایي یا جزایي محکمې چې موږ او تاسو ته هغه غږ کله کله اورو، د آی سی سی په نامه یادیږي، یا د هاګ محکمې په نامه یادیږي، یا د لاهه محکمې په نامه چې کوم محکمې د بینالمللي په قوانینو باندې شتون لري، دغه ټول محکمې بیا هم ځان ته محدود او مشخص قضایي حوزې لري. مثلا د آی سی سی محکمې یا د جنگي جنایتونو محکمې چې دي، هغه فقط هغه جنگي جنایتونه چې هغه د بشریت پر ضد جنایت دي، مثلا هغه د نسلي وژنې دي، هغه مثلا د تجاوز جرم دي او جنگي جنایتونه دي، دغه جرمونو باندې دوی کار کوي. او کوم هیوادونه چې دغه محکمې عضویت لري، لکه افغانستان چې په 2003 د می په میاشتو کې دغه محکمې عضویت اخیستی دي، دوی هم حق لري چې دوی کوم تاوتریخوالی او د بشري ضد جنایتونه چې سوي دي، د جګړې جنایتونه هلته وصل شي. د افغانستان په قضیه کې په تیرو کلونو کې په دغه مسله باندې ډیر بحثونه جریان درلود، خو د بحثونو په نتیجه کې نن سبا داسې اوازې اوریدل کیږي چې کیدای شي دا محکمې د کوم جنگي جنایتونو په مسایلو باندې چې په افغانستان کې شوې دي غور وکړي، هغه باندې شاهدان را ټول کړي، هغه باندې قومي دعوا وسي او کوم کسان چې
په ټوله کې رامسپور صاحب دغه بندیزونه چې اوس طالبانو پرخوز وزه کړي دي د په کومه برخه کې راځي؟ آیا دوی به دغه کړنو په خاطر مجرمو پیژندل شي او نړیوال به وکول شي چې دوی محکمو ته کش کړي چې ولې په یو طبقه باندې داسې محدودیتونه وزه کړي؟
مونږ ته د مجرم کلمې متاسفانه استعمالولی نسو، خو دوی د بین المللي موازینو یا بین المللي کنوانسیونونو چې مثلا د تبعیض ضد یا د ښځو د تبعیض ضد دي او یو هم د تبعیض په عمومي توګه چې کوم اپارتاید دي، تبعیض نژادي ده یا نور ډول تبعیضونه، د افغانستان چې دوی د دغه کنوانسیونونو غلیتوب لري، نو طالبان کیدای شي دغه کنوانسیونونه د نه پلي کولو او همدارنګه د مدني او سیاسي کنوانسیون د نه پلي کولو په تور ګرام وپیژندل سي، د ته مونږ مجرم کلمه نشو استعمالولای. خو او د بین المللي چوکات په قوانینو باندې دوی باندې دغه تعزیرات او سلسله جاری وساتل سي، لکه څنګه چې مونږ او تاسو واورید فقط درې ورځې مخکې د دوی د تحصیلات عالی وزیر او د دوی د امر بالمعروف وزیر دواړه د اتحادی اروپا لخوا د تعزیراتو په لستونو کې د دوی نمونه راغلي دي او دوی د سفر حق نه لري چې مثلا اتحادی اروپا ته سفرونه ولري. دغه سي تعزیرات د نړیوال کولای شي چې دوی باندې پلي کړي.
مننه کور ودان. تاسو ته به بیرته راوګرځو. زموږ قدرمنه میلمنه میرمن قمر نیازی هم موږ سره وصل شوې دي. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راته وایي چې د افغانستان په سویل کې نن دغه ورځ څنګه وه او څنګه ولمانځل شوه؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته په لومړي سر کې د خزینه ریوال ورځ مبارکي وایم او د تاسو د رادیو د تاریخ څخه د افغانستان غیور میرمنو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم، هم دا شانتي نړیوال ته هم عام چنن، ځکه چې مونږ تل د نړیوال سره د دې ورځ په لمانځلو کې برخه اخیستې ده، ځکه مونږ د هغوی ملاتړ کړی په لمانځلو کې، دا مو شودلې د ورته چې موږ هم در سره یو او ستاسو ملاتړ یو. خو متاسفانه چې افغانستان کې د دوه کال د ورځ نل منځل کیږي او افغان میرمنې محکومې دي، محرومې دي د ټولو امتیازاتو څخه، د ټولو حقوقو څخه محرومې دي، نو فلهذا زمون خواته خو نل منزل کې خو په کل کې پاکستان کې او ایران کې دا نورو مناطقو کې به د ورځ قدردانی کیږي اتمان، ځکه چې دا نړیوال ژغ ده. مګر افغانان
خبر سکالی اواز نل منزل کېږي که نورو کلونو کې هم نل منزل کېدله؟
افغانستان کې
ساسو په سیمه کې په قندار هلمند دغه ولایتونو کې
همیشه منزل کېدله، فقط دغه دوه کاله سو تیر کالم نه دل منزل شوی، سه کالم نه دل منزل شوی، ځکه چې دغه دوه کاله چې طالبان راغلي دي دوی د ښځو حقونه، د تعلیم حق یې نه ترېنه اخیستی، د کار حق یې ترېنه اخیستی، نو ټولنیزو چارو کې که هغوی کوم فعالیت ولري د هغه به څنګه حق ورته ورکړي چې د کار حق نه لري، د سفر حق نه لري، د تعلیم حق نه لري؟ نو طبعا سیاسي فعالیتونو ته خو بیخي حق نه ورته ورکوي، د نړیوال سره همغږي کېدلو حق خو بیخي نه ورته ورکول کېږي. نو ندل منزل شوی او ډیر په تاسف سره خوندې، فقط ډیر مخفیانه یو بل ته یو مبارکي پیغامونه استي فقط هم دومره.
تاسو یادونه وکړه چې یوازې په دغه سیمه کې چې تاسو یاست په خل منزل کېدل، اوس په ټول افغانستان کې ندل منزل کېږي، کدا امرته وي په دغه سیمه کې چې تاسو یاست د هغه جنو چې له خوندزي او له پانتونونو محروم دي، دا خو وضعیت چون تاسو درس ورکوي د خزو په برخه کې کار کوي، تاسو وضعیت را سره شریک کړئ چې هغه په روحي او رواني لحاظ څنګه دي، هغه کوم کارونه کوي د دې په ځای چې اوس پانتونیا خوانځي ته نزي؟
دقیقا ذهني وضع خدای چاخ نه ده، ځکه ټول تر فشاري رواني تر فشار لاندې ده، د ټولو ښځو بیکاري ده، اقتصادي مشکلات سته، او اکثر میرمنې زمونږ د کور نفقه راوړونکي دي چې فلحال هغه په کور کې د شلو پریشانیو سره مخ دي، همداشان چې نجونې ټول داسې یو ډول مظلومې دي، یو ډول د زړه سوان دي چې دقیقا هغوی د تعلیم څخه مخنیوی سوی، د هغوی ارمانونه خاورې سوي دي، د هغوی زحمتونه د اوبو سره لاهو سوي دي، نو طبعا فشارونه ستا د فشارونه سره سره د هم تشویشونه هم د ټولو سره ستا چې د نړۍ نیمه برخه کله چې به فلج سي د کارول ویږي نو څنګه به نړۍ پرمختګ وکړي؟ په الحال افغانستان کې دغسې یو وضعیت ده، نیمه برخه د ټولنې فلج سوی ده او دا به ټولنه څنګه پرمختګ کوي دا دقیقا د تشویش وړ خبره ده.
مننه، بیرته به تاسو ته راشو میرمن قبر. اوس به هم زموږ بل اوریدونکو ته ورشو. سلامونه، ستړي مشي، تاسو په خیر راغلی. فکر کوم سنا جان ده، د پوهنتون محصله. سنا جان ته هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. ځینې هیوادونه په رسمي ډول لمانځي، ځینې هیوادونه په غیر رسمي ډول لمانځي. ته چې اوس په کور ناسته یې، ښوونځي ته نه ځي او ستا په څیر باندې نور نجونې هم پوهنتونونو او ښوونځیو ته نه ځي، نن دې دغه ورځ چې کله پیل شوه تا څه احساس کولو؟
تشکر. سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیزتان. روز 8 مارچ به شما بعدم به تمام بانوان رنجیده افغانستان تبریک میگم. قسم که میفهمین 8 مارچ مفت 8 مارچ نشده، یعنی 8 مارچ یاد بود از قهرمانی بانوان جهان در برابر تبعیض جنسیتی، ظلم، جهالت، حق و حقوق را دست آوردن و مبارزه کردن تا یک روز به نام 8 مارچ به نام خود ثبت کنند. 8 مارچ دو سال میشه که اصلا تجلیل نمیشه، به خاطر که حق و حقوق ما کلا پایمال است، یعنی حق و حقوق در سالان تحصیل نداریم دیگه.
از خودتان بگوین که در این دو سال، نزدیک به دو سال که شما پانتون نرفتین، از بجای ازو چی کار میکنین؟ تنها در خانه شیشتین یا خیاطی شروع کردین یا نقاشی یا کدام کار دیگی؟
از ما خود دو ماه میشه که در خانه شدیم، به خاطر که سمستر ما آخر بود که اطلاعی آمد تو امرسانی گفت که پانتونا درش بسته شده برای ما دیگه. ما یک شغل داشتیم آرشگری که اون برای ما بند شد، یعنی اخطار دارن که دیگه این کارم نکنین، این کار دیگه پیش برده نمیتونین. دیگه در خانه هستیم، کتابای خود را گرفتیم مطالعه میکنیم، سمستر کتاباش را گرفتیم مطالعه میکنیم. یک هفته شده که اجازه یافتیم، به خاطر درس خواندن در کورسا دیگه دو کلاس گرفتیم.
در مورد آرزوهایتون برام بگو سنا جان، که چی آرزو داشتی داینده چی کار کنی و آیا امیدوار هستی که بتانی به آرزوهایت برسی؟
زیاد امیدهای بند داشتیم همگی ما، اما الان امید نیستیم، امید داریم. انشالله گفتن که ما عمل پانتونا واس میشه، انشالله با درسای ما ادامه میتیم. امید نشدیم هیچ وقت، امید داریم. سختی میایه طبعا، سر همگی سختی آمده، اما پشت هر تاریکی یک روشنایی است. انشالله که این روشنایی میه سر ما.
مننه، مننه. گرد ودان جونده وزی سنا دا پانتون محصله و چه دی هم بخبلی هیلی رسر شریک کردی. یو بلا وریدون که تم برزو سلامون استلی مشه.
و علیکم سلام خورجانی، زه هم تاسو سلام وایم او د نور مانو په شمول ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم. هم
پر سلام باندې اتوګي لکم زې دیاري کني ولي
احمد همدر در سره پاړی کا کوم د خیستا او شین لغمان.
تاسو راته وایي همدر صاحب په لغمان کې چې تاسو اوسېږي، په کورنۍ کې بتمن خويندې او یا د کورنۍ نور داسې څوک وي چې هغه به خوندي ته تللی پانتون ته؟
دا خو ټول بند او ټول د من خويندې او مهندې دي، کنه ټول افغانستان د منګه او شریک کور ده، کنه نو څنګه چې په نورو ځایو کې خارو کې د من په علاقه کې هم همدغه شی خلک جنکیان له ښوونځي نه اشاره شوي له لیسې نه، کنه او ډېر خفه دي منګه وینو
همدر صاحب قدم راته پخوا په دې سیمه کې چې هغه وخت کې نجونې ښوونځیو ته تللی شوې، څومره د نجونو او د خلک د سیمې دا په ځانګړي ډول پلرونه خپل لورګانو ته اجازه ورکوله چې ښوونځیو ته لاړ شي، دا شوق په خلکو کې څومره و؟
په عامه توګه او داسې ووایه چې په عامه توګه و، کنه او دومره اندازې ته خلکو ته مؤثر تمام شوي دي کنه چې همدغه لوسی نه خلاص شوي دي. ګل پاچا ولپت د موږ زختله د ګل پاچا ولپت کلیواله مارواخات بیا موږ په نوم لیسه ده د نجونو دغه نه پاریخ شوي دي او دغه لنډ د دروټې پانتین نه پاریخ شوي دي. اوس په خپل کلي کې دواخانې دي خدمتونه کوي نو خلکو عملی په خپل سترګو ولیدل چې دا وګوره ځان یو ښځه ده ما کرم یو ښځه نه ده دا مثال د خبرې د میاشتې 1000 روپۍ ګټي څلوېښت زره مطلب چې هغه بل چا سره کار کوي دواخانه کې. او موږ زنانه مثال د خبرې نه په تعلیم پوهېږي او نه ګټه شته. خو زه د ما خپل شخصي او نظر ده که خور اجازه دي
مهرباني
دما خو دغه نظر ده چې دغه افغان میرمنې کوي په جمهوریت کې وي کنه بس په ډله ییزه توګه ځورېدلې په ډله ییزه توګه داسې چې د اسلامي امارت کې څو جنګیالي یعنی طالبان د دو مړي افغان میرمنو ته تلل د ورځې په سلګونو په لسګونو او د عسکرو مړي همدغه افغان میرمنو ته راتلل په ډله ییزه. یو طالب ګوره کورجان یو طالب یو ښځې زوی یو د څو خویندو وروري د چا خورۍ د چا وراري ګوره دا یو کس سره څومره زنانه ځورېدې همدغه چې اوس هم په هغه مرګ نشته نو دا اوس په ډله ییزه توګه له کار نه ایساري دي له مکتب نه ایساري دي خپله حکومت کې رسمیت نه لري د اسلامي امارت همدغه یې وجې دي. نو هغه هم د موږ تاوان ده چې د موږ حکومت رسمیت نه لري هغه خپله هم د موږ تاوان ده او که تعلیم نه ایساري که کار نه ایساري دا هم د موږ تاوان ده. همدا اوس یو مریض بوځه شخصي اسپیټالو ته خپلته خزینه ډاکټره په کې ډېره کمه ایسي ډېر عصري اسپیټال یې یو خزینه او دا خو هم که داسې مکتبونه بندې خدا خو به یو څو کاله وي نو دا به آینده څه کېږي. نو داسې اسلامي امارت د خپل د کور د زنانو په سترګه د نور ټول ولس ته وګوري او د دغه دغه
همدا صاحب د هغه کلیواله ښځې په اړه راته ووایه چې هغوی ښوونځي ته نه تللې یا پوهنتون ته نه تللې هغوی چې په پټو کې کار کوه د هغوی د وضعیت په اړه راته ووایه. زیاتره راپورونه چې موږ د کلو نه درلودل ویل کېده به چې دوی د په کورنۍ کې تاوتریخوالی سره مخ دي یا د کورنۍ د نارینه وو لخوا ورسره تاوتریخوالی کېږي یا سخت او درانه کارونه ورباندې په لرو پرتو سیمو کې کېږي چې هغه دهقانوي. ستاسو په سیمه کې هغه ښځې چې کلیوالي ژوند لري دوی په پټو کې کار کوي د هغوی وضعیت څنګه ده؟ غره سره شریکه
هغه خو سیاسوګ د تا خپل غي کنه کورنۍ پورې اړه لري کنه تریخ وضعیت او خوږ وضعیت. نو هغه خو نشته تریخ وضعیت نه خو داسې خاص موږ نه خبر چې څوک به چا سره وکړي خپل د کور میرمنې سره خو په شاقه کارونو بوختې دي. زه داسې ښځې په خپل سترګو وینه ماره ورځ تقریبا د اته میاشتو حامله ښځه یاغې یو غټ پنډ په سړي ښوي که نه او داسې نه سي هغه به زړی زړی به م ورسره وي ځوانې به هم به کېږي که نه. نو دا مشکل کارونه دي دا خو موږ ته ایسا خبره قدرتي راپاتې دي. نو دغه ډېر مشکل ده چې موږ یې وینو اوس دا زموږ په خپله علاقه کې نجونې دي دغسې زنانه استادانې دي مدرسې دي که نه دیني قرآن کریم زده کړې څوک یې حفظ کوي څوک یې په ناظرې سره وایي. نو دغه کې ځان مصروفه کړی ده او مکتبونه بندې دي دغه
څنګه مننه همدرد صاحب مننه چاړيکه د نیولې و د لغمان د هم خبر کړو چې هلته میرمنې په څه وضعیت کې دي. وګی جانې تاسو ته براشو موږ په ټوله کې کله چې د طالبان د حکومت په اړه خبرې کوو دغه بندیزونه یادونه کوو چې دغه حکومت پر ښځو او نجونو باندې وضع کړي چې هغه د تعلیم نه راګرځول دي یا د کار راګرځول دي. که په دې اړه خبرې وکړو مخکې ورور هم یادونه وکړه زموږ په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې دوی دهقانی کوي یا په درنو کارونو باندې دوی لګیا دي په ځنګړې ډول په نورستان کې موږ تیرونه راپور درلود چې هلته ښځو ویل چې موږ نور د درنو کارونو نه ستړي شو د دغه کلیوالو ښځو غږ ولې څوک نه اوري؟ د دغه کلیوالو ښځو چې دوی په کلو کې اوسیږي په لرو پرتو سیمو کې دي د دغه ښځو غږ ولې نه اورېدل کیږي او ولې څوک پوښتنه نه کوي؟
متاسفانه ریشتی هم در تاریخ به اوگدو که افغانستان سنگه که سرگیری شوید که دی دیاتر در حیوات سنتی در اوکرغت خوزاراتی دی زراعت بندی اخته دی در خلق مصرفیت هم دادی که حیوال سیمون که لری پتو سیمون که هم در خیلی اوگپ و اوگپ کروندو که یعنی آتا نه هیجا و نه رو خواهم در لوی تکره و پلاوه چو یعنی در نارینه و نه زیاد پا پکیو که پا کروندی که دوی یوی کوری و سر نارینه سر هم در طول محصولاتی بولی دی پروسس در پاره چلاولو در پاره انتقال در پاره هم در خیز کار کرده دیمه نه پا کور که اگر نهی دوری خواده تیار کرده دی در اولاد و مشکلات و در کور سنباله در طول سی پا خواده خیستی یعنی دوم را بود چه اگوی تا با خلق وی چه در خلق بیکاره دی آقا تر طول و در خوشحاله و در غم و در خاده و در ویر و در هر چه آقا سنباله دم دی خیزی کرده هم دی خیزی تا نه چا سیهی خدمات ورطا کرده نه چا پخته می کرده نه چا ورطا نازور کرده نه چا ورطا قدر کرده متوجه سوال دی چه در ناری نه سر یوزه کار کرده اما متاسفانه تر نه پوری تا خبره که دوی غک پورته کهی خو بس تا محکمی تزی خو آقا بیا پا کور که پیغور کهی آقا بیا پا جوان که آقا خور از نبینی خبیل درست ده که
مننه اوگه جانی بیرت با تاسی تا راو گرزو ووز با هم رمز پورسه تاسی تا راشو هم اوریدون که و هم اوگه جانی ویل چه ده کلیوال و خوزو غگ ناوریدل کهی موگ تل ده هاگو میرمونو چه دوی پخارونو که جوان که یا دوی چه تعلیم کرده ده دوی پردوی چه کم بندیزونه دی ده دی یادوانه که خو که پتوله که ده میرمونو پارا بحثو که پا افغانستان که پلو رو پراتو سیمو که اغا میرمونه چه دی لنارینو سر یوزای کار کوی دوی اوگا پوگا ور سر پا هر برخه که دی ولی پا افغانستان که پلو رو پراتو سیمو که ده دغه میرمونو چه لنارینو سر اوگا پوگا کار که دوی مخی تروان دی دغه ده حجاب مسئله دیر نمطرح که گی نسبت دینه چه پخارونو که دیر مطرح ده
دقیقا متاسفانه دا بیا هم یو دول یو دول تبعیز گنل کی گی ځکه چې په کلیوالي پرتو سیمه کې واقعا د مونږ خویندې د مونږ مورګانې نارینه ور سره په پټیو کې په زراعت کې په باغونو کې یو ځای کار کوي او کوم مشکل او ستونزه نه لیدل کیږي خو دا بیا هم د ښار او د کلي ترمنځ د هغه توپیر او تبعیض نتیجه ده چې په تیرو څلوېښتو یا د څلوېښتو زیاتو کلونو یعنی د جنګي کلونو په کلونو کې دا پیدا شوی دی او یو رقم بدبینۍ دی اطرافی خلکو یا دی کلو او دی خارونو کلو دی خارونو خلکو پا منز پیدا سوی دی کلی خلک دا فکر که چی دی خارونو خلک دوی خدای نخواسته د اسلام څخه لری پاتې سوی خلک دی او دی خلکو او دی خارونو خلک داس فکر کول چی مونگ دیر لونهانده او مونگ دیر رشن فکر و تعلیمی افتا خلکیو او دی کلیو خلک دیر عقبمانده خلک دی متاسفانه دغه توپیر په نورو اسلامي هیوادونو کې نه لیدل کیږي تاسو میا آسیای میانه هیوادونو ته لاړ سی تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ته حتی ترکیه ته لاړ سی د کلیو او د ښارونو خلک په منځ کې توپیر نه لیدل کیږي یو مثقف او تعلیم یافته ښځې یا یو انجلکی د یو کلیوالي اطرافي ښځو په څنګ کې به په موټر کې یا په ترین کې به ناست وي او هیڅکله یو بل ته په کرکه نه ګوري متاسفانه په افغانستان کې دا هم د جګړې او د خارجي مداخلاتو په نتیجه کې رامنځته شوی چې د کرکې بدبینۍ بې اعتمادۍ فضا په ټولو اړخونو کې او د افغانانو د مختلفو اقشارو په منځ کې دوی ایجاد کړی دی دا قطعا یو غیر اسلامي او غیر شرعي پدیده ده چې په دې باندې باید مونږ او تاسو غور وکړو او دې باندې مونږ خلک باید ویښ سي افغانان کله ویښ کیږي زه نه پوهیږم دا خو یو مشترک درد دی چې نن سبا افغانستان کې پیدا شوی دی د ښځو تعلیم دا خو داسې یو مسله ده چې د ما په کور کې هم سته د هغه بل څوک په قوم او په کلي کې او په کور کې هم سته په دې کې خو افغانان باید دغه تبعیضي او توپیري مسایل له ځانه لرې کړي دوی باید شریعت ته مراجعه وکړي چې دا حقونه چې خدای تعالی ورته په رسمیت باندې پیژندلی دي او دوی ته ورکړی دي نن سبا د یو ګروپ یا یو ډلې لخوا د دوی نه اخیستل کیږي دا خو د اسلام او د انساني حقونو پر ضد یو حرکت دی دوی کله ویښ کیږي زه په دې باندې ډېر متاثر یم چې افغانان ډېر ناوخت ویښیږي او هغه وخت ویښیږي چې فرصتونه د دوی له لاسه پتللي وي. د دغه اسلامي د اسلام په نامه باندې د افغانستان په تاریخ کې هر کله له دغسې موازینو څخه او مسایلو څخه سوء استفاده شوې دي. امان الله خان تاسو وګورئ چې د افغانستان استقلال واخیست، هغه راوپرځېد دې لپاره چې همدغسې د ښځو مسله په دغه په مقابل کې وکارول سو، د هغې څخه سوء استفاده.
رمیسپور صاحب، ولې دا د ښځو مسله په افغانستان کې دومره ډېره حساسه ده؟ که دغې مسلې ته اشاره وکړي، تاسو مخکې اشاره وکړه که موږ په تاریخ کې وګورو، دغه د ښځو مسله تل افغان پاچاهانو او حتی خپل افغانانو ډېره حساسه نیولې. ولې
طولانې همیشه متاسفانه په یو ډېر محافظه کاره بڼه کې پاتې شوې ده؟ او په دې کې دغه مختلف کړۍ چې هغه د ګاونډي مشخص هیواد کړۍ دي، که هغه استخباراتي کړۍ دي، که هغه خپلو د افغانانو هغه ډېر عقب مانده ذهنیتونه دي، په دې کې نقش لرلی دي. او دغه په نتیجه کې متاسفانه همیشه دا تلقین کیږي چې ښځې باید یا په کور کې وي یا په ګور کې. حتی دا د طالبانو په یو کتاب کې راغلي چې دوی یو مشر همدغه خبره لیکلې دي، او دا هم د پښتنو د فرهنګونو او د کلتور څخه دوی نقل کړي دي، چې دا زه فکر نه کوم چې داسې یو شی واقعیت ولري. متاسفانه افغانستان همیشه، افغانان همیشه په دغه عرصه کې پاتې راغلي دي، او د دوی د ذهنیتونو څخه سو استفاده شوې دي. دوی ته دا موقع نه ورکول کېږي چې هغه اسلامي اساسي پوهې ته مراجعه وکړي. متاسفانه
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځو. اوریدونکی په کرښه راسره دی. سلام، ستړي مشې، څوک یاست؟ له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کوشي هم د زابل ولایت
نوم کبیره راځو اخلي.
اجي صاحب توخي د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
توخي صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وای توخي صاحب، په زابل ولایت کې هغه نجونې چې اوس پانتوره خوندې ته نه ځي، هغه په څه کارونه بوختې دي؟ او آیا تاسو په کورنۍ کې داسې کوم نجلۍ شته چې هغه هم اوس پانتون یا مکتب ته نه ځي؟
مننه، زه خو په خپل یو مذهبي سړی یم، نو زموږ نجونې چې دي هغه له مدرسې سره ډېره علاقه لري، نو هغه مدرسې مخکې هم ویلي دي اوس کوچنې نجونې نه لرو. او هغه ښځې چې د زابل په ولایت کې له مکتبو څخه منې شوي دي، نو هغه د دې په امید دي انشاءالله جهاني هڅه هم چالانده ده، امارت هم د دې کوشش کوي چې زموږ د خوندو پر مخ باندې بیا مکاتب او پوهنتونونه خلاص شي. او موږ هم د دې دعا کوو، ځکه چې ښځې زموږ خوندې دي، زموږ مندې دي. ښځو څخه چاره نشته، دا هم د زموږ د ملت یو قشر ده، یو جنس ده، موږ په احترام ورته لرو.
دا راته وایي تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو مذهبي شخصیت یاستئ او لورانې مو مدرسې ته لیږلې دي، دوی په کومه برخه کې یوازې دیني زده کړې کوي که عصري زده کړې نه دي کړي؟
دا یوازې په دیني برخه کې زده کړې لري، البته تر کوشنې سن په پورې مخکې.
ولې عصري زده کړو ته تاسو اجازه نه ده ورکړې؟
نو خو دلته زموږ په ولسوالۍ کې دا زمینه نه ده مساعده، دلته د عصري علومو دپاره زمینه نه ده مساعده. البته له ولایت څخه موږ لرې یو، خو بیا هم عصري علوم هم موږ ضرور بولو، لکه څنګه چې تا په وویل عصري علوم هم ضرور دي. موږ د دې مخالف نه یو چې څوک یې نه وایي، ځکه چې عصري علوم ډېرې زده کړې ځینې کېږي. زموږ ښځې ډاکټره جوړېږي، هغه نرس جوړېږي، انجینره جوړېږي. موږ د دې طرفدار یو. زه په خپله معتدل نظر لرم، زه له افراطیانو څخه نه یم، خو البته موږ ته دلته
د هغه کلیوالو ښځو په اړه راته وایه، هغوی چې پخوا مکتب ته نه دي تللي، بې سواده دي، او دوی په کلي کې کار کوي یا په پټیو کې کار کوي، د هغوی د وضعیت په اړه راسره په زابل کې هغه ښځې چې هلته دي د هغوی راته وایه.
هغه هم په اسلامي امارت د ښځو معلمانو دپاره زمینه مساعده کړې ده، هلته په کورو په مسجدو کې د ښځو دپاره تعلیمي نصاب برابر شوی ده. دا د زموږ په زابل ولایت کې ستا په کلي کې، موږ په خپله په خبرې زموږ په کلي کې هم دا ترتیب اوس سنبالېږي، د جوړېدو په درشل کې ده. نو هغه هم انشاءالله
تاسو چې د نصاب یادونه وکړه، دا د طالبان له خوا ته دي بيقيږي که کومه مؤسسه ده؟
نه، د امارت په اجازه باندې ده، او تمویل او موسساتو لخوا ځخه کیږي د موسساتو لخوا ځخه تمویلیږي تنخواوې اوشان هغه ورکوي نو دا هم یو ښه زیری ده الحمدلله موږ ډېر ورباندې خوشحاله یو
مننه مننه کور ودان ته خی صاحب چې اړیکه د نیولې وو په زابل کې د ښځو وضعیت هم را سره شریک کړو او دا چې هلته دغه میرمنو ته چې هغه زده کړې نه کړې سنفونه هم برابر شوي مننه شي دا خبر دې هم موږ ته راکړو میرمن قمر تاسې ته راځو زموږ ورور زابل نړۍ کې نیولې وو دوی ویل چې هلته ځینې سنفونه دي چې د میرمنو لپاره اوس مهال جوړ شوي دي ماشونې موسسې ورکې خو طالبانو اجازه ورکړې اوس مهال تاسو هلته نږدې یاستئ دا ډول صنفونه څومره مؤثر دي او آیا عملا دوی درسونه پیل کړي که نه
دقیقا اوازه شته خو تر اوسه زموږ په مناطق کې دا کورسونه نه دي شروع شوي فکر کوم چې تر اوسه هرات کابل او مزار کندوز دغه ولایاتو کې دغه کورسونه شروع کیږي او اوس هم خلک اتازه نظر ښه کوي چې خپل غټې لورګانې ورواستوي فقط واړه ماشومان ټول ورته لیږي یو ډول د امتیاز فکر ستا د خلکو سره د تعلیم فکر د خلکو سره هم فعلا نشته ځکه چې ټول
پوهېږي میرمن قمر وبخښي دا چې طالبان داسې د صنفونو جوړېدو ته اجازه ورکوي چې په کورونو کې یا په کلو کې یا داسې ځای کې جوړ شي چې هلته ټولې میرمنې ورټولې شي انجونې ورټولې شي چې زده کړې وکړي ولې ښوونځي نه خلاصوي ځکه ښوونځیو کې خو هم ټولې ښځینه درس ورکوي ټولې ښځینه ورځي ستونزه څه کې ده
خدا جواته ده چې دوی طالبان دلته کوم سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه یعنی دا خپل په عین حال کې یو معاملې ده چې د خزو پر سر باندې دوی کوي ځکه چې کدی ته اجازه ورکړي نو ولې د مکتب دروازه پر مخ ته خلاصې ده د افغانان د شروع څخه مسلمانان وو مسلمانان دی او مسلمانان به او ایجاب مراد کړي همیشه په مکاتبو کې ایجاب مراد سوی استادان همیشه شزینه او په مکاتبو کې مسئولین ټول د مکتب اته خلګانې لا ټول به خزینه او په مکاتبو کې نو دا د شي نه و چې طالبان تګور تک درلودل شروطه هم فامیلونه راتلل هم دوی خپل راتلل همیشه په هر نامه چې براتلل هر رقم چې براتلل هم استخباراتي کړي به ګرځیدل په خلکو کې د خلکو منځ کې نو دوی د دې ټول احوال درلودل چې هرڅه منظم وو او هرڅه مخته مخته تلله خو متاسفانه دوی دا اوس خپل کوم سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه البته د امریکا سره په دا تړون کې چې دوی په دوحه کې ورسره لاسلیک کړی وو خپل غوښتنې ورته مطرح کړي وو ځکه چې هلته په دوحه کې په فشاري د ښځو پر تعلیم او پر د ښځو پر حقوق باندې وشو نو د همغه اساس
میرمن قمر کچیرته د نړیوالو غوښتنه دا وي چې باید افغان میرمنې حتما ذکر وکړي دوی باید حتمان خونځي وتلاړ شي د چي نړیوالو وکول شو د دوهې پټلون سره طالبان پر افغانستان وکمن کیای د توانین نه لري شي طالبان دې مجبور کړي چې انجونو ته د ذکر اجازه ورکړي خو زده کار
دقیقا اوس څنګه چې خو نړیوال هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي هغه د ملګری ملتونو استاد یا معاون صاحب امینه جان لاړه د ویلې د لیدنې وکړه د امارات اسلامي د مسؤلینو سره باوجود دی چې رئیس الوزرا ورسره نو حاضر شوی چې ورسره لیدنه وکړي خو بیا هم خپل هڅې او کوششونه یې وکړله اروپا اتحادیه هغه د خپل استولي دي استازی دا اوس چې پر دوی باندې یو څه فشار راوړي تر څو دوی دغه د انجونو زده کړې ته فرصتونه مهیا کړي
خو دوه کاله وشو میرمن قمر دوه کاله وشو دا نړیوال افغانستان د زیرازي که دغه د اتحادی اروپا نه دی یا د نورو برخو نه دی یا د ملګرو ملتونو نه دی ولی دغه بندیزونه یا دغه کم تګ راتګ شدوی کی ولی هیڅ تاثیر نه کوي
دقیقا تاثیر به وکی ځکه چې په پیل کې به دوی هم داسې ځان یک طرفه نیولی او بېغرضه یې نیولی او دا فکر یې نه کوله چې کله چې په ځنګله کې اور لګېږي نو بیا لنده وچ ټول سوځي اوس نړیوال ته دا تشویشونه پیدا سو د افغان میرمنو د هڅو کوششونو او زیار او زحمتونو په پایله کې دا جوته سوله چې دوی باید دې ته متوجه کی تر څو چې نړیوال راسي او دغه پر دوی باندې فشار واچي وي تر څو دوی دې ته قانع کی چې دوی د ښځو حقونو ته احترام وکړي درناوی وکړي او ښځو ته حقونه ورکړي. ځکه چې بالاخره دوی اوس دا تشویش پیدا کړل چې دا اور به زموږ لمن ته راورسیږي او بالاخره به بیا خپله نسو وژلای. نو دا فکر تر پیدا شوی ده.
بیرته به تاسو ته وګرځو میرمن اوګی. تاسو ته راشو میرمن قمر اشاره وکړه چې دغه موضوع یو ډول د خونځي او د خزو د کار موضوع یو ډول سیاسي شوی ده. تاسو فکر کوئ چې دغه موضوع واقعا اوس مهال د طالبان او نړیواله ترمن سیاسي شوی ده؟
خلاصم هم دا فکر کوم چې دوی غواړي فکر وکړي چې دا په تاریخ کې د دوی لپاره څومره لوی پیغور پاتې شي چې دوی هغه ښځې په سر ظلم کوي، هغوی د ټولو حقونو نه بې برخې کوي، چې دوی ورباندې امتیاز واخلي، چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی ته سفرونه اجازه ورکړي، دوی باندې چې کوم تغییرات دوی وده کړي دي هغه تېنه لري چې همدا خبرونه یې خوم داسې ښکاري چې دوی باید داسې وکړي که نړیوال راځي دوی نه غوښتنه کوي چې د تعلیم او د کار حق باید میرمنو ته ورکړل شي یا په دولتي او غیر دولتي هغه کې دوی نمایندګان راغون دي د معتبرو ځایونه دوی باندې چې دوی فقط همدا غوښته چې بس موږ ته باید تاسو دا وکړي دا وکړي، یعنی چې موږ دا دې د پاره کوو، دې د پاره دوی باندې دومره ظلم زور روشن شوي جنګیم د ښځو نه چې د کومې ورځ نه دوی راغلي اجندا د دوی همدا ده چې ښځه باید څنګه محدودې شي، څنګه ورباندې څنګه دا خفه کړو، څنګه ورباندې نور هم محدودیتونه وضع کړو چې جهان متوجه شي چې دا دلته کوم ماډل اسلام دی. نو دې نه زه دا کار کوم، دا بدماشي د ښځو په سر کوم چې هغوی ته به ښځې اهمیت نه لري.
میرمن اوګی، دلته یو بله پوښتنه کوم که چېرته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې لپاره چې طالبان د نړیوالو نظر ځان ته جذب کړي او دوی یو ډول وښایي چې په افغانستان کې اسلام د دوی د اسلام په نوم باندې په خلکو محدودیتونه وضع کوي، څه فکر کوي که چیرې دوی همداسې محدودیتونه وضع کول ته ادامه ورکړي او نړیوالو ته سره دغه د مکتبونو موضوع همداسې سیاسي کړي، آیا دا به یو ډول د ولس او حکومت ترمنځ فاصله او همدارنګه د اسلام سره د خلکو مینه کمه نه کړي؟
ولات خسی باور وکړي چې اهم خلک چې زه اوس په ولسونه کې یم، سفرونه کوم، ولایت ته ځم، هغه کوم، دا اهم خلک وایي یوازینی په دغه کړنو باندې هغه څوک چې ډېر اسلام ته تاوان رسوي هغه هم دوی وایي. خلک به دا هیر نه کړي ځکه خلک یې بیخي د اسلام نه بیزار کړي، اسلام خو د خشونت او د تاوتریخوالي دین نه دی او داسې خو نه دی، دا خو د اسلام خلاف دی حرکات کوي. اوس خو دوی واکداره دي، اوس خو دوی ظلم زور کوي خلکو باندې، خلک یېږي مجبوره دي. اما هر څوک په زړه کې که یو نظر سنجي وشي هغه یې د خپل طالب نه چې هغه به هم سل په سلو کې ټول اور نه راځي که به نه یي نه پوهېږم، اما که یو نفر د دوی د کړنې نه راځي زه جرمانه ورکوم. اوس خلکو کې یم، خلک د بیکاري د فقر د بدبختۍ نه اولاد د تعلیم نه چې پاتې کېږي دا لوی اندېښنه ده. دا یو ملي خیانت او دا یو ظلم ګڼي هغوی. ته باور وکړه چې خلک دومره بیزار شوي دي چې هیڅ پوښتنه مه کوه.
مننه کور ودان. تاسو ته بیرته راوګرځو، ستاسو وروستی پیغام به هم واخلو. اوس هم نوریه جانې ته ورځو، د پانتون محصله نوریه هم راسره وصل ده. نوریه جانې تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته په پایل کې وایي چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، تاسو دغه ورځ څنګه پیل کړه؟ او که دا هم راته ووایي چې ته هیله مند یې چې بیرته به یو ورځ پانتون ته ستنېږي.
سلامونه احترامات تاسو ته، درنو لیدونکو او لیدونکو ته. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده، ټولو خویندو ته، ټولو د افغانستان محرومو خویندو ته مبارکي وایم. هیله لرم کال ته داسې ورځ سره مخ نه شو. داسې د ښځو ورځ ده او موږ خپل حق نه محروم یو، موږ کوم حق نه لرو، حتی موږ ته چا مبارکي هم رانه کړه ونه لمانځل شو زموږ په وړاندې. او تاسو پوښتنه وکړه د پوهنتون د شمو کې په اړه، هیله مونږ نه لرو، لږ هیله وه مونږ ته یو څه مونږ کول کېده چې په عمل کې به شروع شي، اعلامیه ښکاره کړې وه چې په دې هفته کې به شروع کېږي. مونږ منصفانه مونږ سبزیانې تللې وې، زمونږ پوهنتون چې نشیانې تللې، هغوی بېرته شړلې وې کورو ته، چې تاسو بے حجابه یې او خبرې ورته کړي. مونږ بیا هم یو هیله لرو، یو امید لرو، انشاءالله دا ورځې به تېرېږي.
ان شاء الله موږ مبارزه موږ غږ به تر یو چا رسیږي چې دا ورځ پای ته ورسیږي موږ یو ورځ یو حق خپل حق
نوریا جانې د خپل هغه هیلو په اړه د مراته وایې غوښتل داینده کې څه کار شي
لکه څنګه چې زما رشته معلومه وه د دې په باندې ما حاصل او زه ډاکټر کېدلم ما موږ هیلې خاور سره خاور سولې موږ هیڅ راتلونکي ته امید نه لرو
مننه کور دی ودان ژوندۍ وسې نوریا جانې چې خبرې دې را سره وکړې رامسپور صاحب تاسو ته راځم که په روسي و کې د روسي پښتنې په توګه که دا راته ځواب کوي چې موږ که وغواړو یا دا چې په ټوله کې افغان ولس که وغواړي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې بالاخره دغه محدودیتونه چې په ښځو وضع کړي دي دوی باید د دې لپاره پر کومو لارو چارو غور وکړي او څنګه کېدای شي چې دوی حکومت دې ته راضي کړي او قناعت ورکړي چې بالاخره ښځې د ټولنې برخه ده او باید اجازه ورکړل شي په لنډو کې
یوه خبره خو ډېر ضرور ده چې باید وکړم چې د طالبان موجوده سیستم ته یا کوم کسان چې قدرت کې ناست دوی ته موږ حکومت او دولت د حقوقي ترمینالوژي له مخې نه ویلی نسو ځکه چې دوی یوه ګروپ ده یوه ډله ده چې تر اوسه هم د دوی نوم په بینالمللي اندکسونو کې د یو تروریستي ډلې په صفت پېژندل کېږي دا یوه خبره دوهمه خبره دا ده چې متاسفانه د طالبان کوم کړنې نشو د ښځو په مقابل کې نن سبا کوي او په اتلسو میاشتو کې دوی کړي دي دا د دوی یو سیاست ده چې د خپلو نورو سیال ډلې لکه داعش او نور د راضي ساتلو په مخه او د نور رادیکال ګروپونو د راضي ساتلو په مخه دوی جاري ساتلې دي دا هم باید په نظر کې مونږ او تاسو ولرو دوی نه غواړي چې دغه موقف څخه تنازل وکړي زه فکر نه کوم چې دا ډېر یو غټه سیاسي پلمه وي چې دوی وغواړي د دنیا څخه د مشروعیت اخیستو لپاره دغه مسله وکړي د دوی مخه دا ده چې دا د دوی په ذهنیتونو کې په افکارو کې د ښځو په وړاندې همداسې تعلیم سوی دي همداسې زده کړه سوی دي او همداسې پیچکاري سوی دي دا دوه درېیمه ټکي چې زه باید عرض کوم هغه دا ده چې د خلکو په ضروریاتو او حوایجو د پوره کولو په ارتباط تعلل د شریعت په چوکات کې قطعا جواز نه لري یو سړی یو ښځه اوبه ته ضرورت ولري دا هغه د مولي او ځنکندن په حالت کې وي او موږ ورته وایو چې نن سبا نن تا ته اوبه نه ورکوو سبا به ورکوو دا به تر عام رسانی پورې معطل وي علم لکه چې اوبه غوندې ده چې سړی ته او ښځو ته او نارینه دواړو ته ضرورت ده دوی دغه تعلل چې کوي د شریعت د کومو اساساتو په چوکات کې کوي بلاخره زه غواړم چې افغانان په دې باندې ځان پوه کړي په دې کې هیڅ مجوز د شرعي نشته چې موږ او تاسو دغه تعلیم او زده کړې بند کړو یا په هغه کې تعلل راولو او سبا او بل سبا وکړو دا درې نو افغانانو ته دا ضرور ده چې باید دغه د تبعیض ډک چلند چې نه یوازې د ښځو په مقابل کې کېږي د موږ خورې مخکې اشاره وکړل د دوی ټول امتیازات د خپل ډلې په ګټه دي د طالب نه پرته اما هغه طالب چې په پاکستانی مدرسو کې زده کړې کړې وي دا غي نه پرته نور څوک د دوی له هاند افغان نه پیژندل کیږي کاغه د هر قوم دی کاغه د هر ډلې نو متاسفانه دا د دوی پالیسی او سیاست ده افغانان افغانان باید متحد سي بله
رامسپور صاحب وخت کم ده نورو ملمنو ته به هم ورشو میرمن نیازی لند ساسي رستي پیغام افغانو میرمنو ته څه ده ډیر لند
زما پیغام اول خو امارت اسلامی ته داده چې دوی تجدید نظر وکړي خپل په کغواړي چې اقتدار پاتې شي تلپاتې او نړۍ په رسمیت وپیژني نو د ټول قومونو اقلیتونو د ټولو حقوقو د درناوي وکړي او بالخصوص د ټولنې نیمایي برخه چې فلج کړې ده د تعلیم څخه د کار څخه د دوی حقونو ته احترام قائل شي او زر تر زره دي تصمیم ونیسي
مننه کور ودان
فامیلونو او د کورنۍ څخه مې مختنه ده بخشش دي
مننه
فامیلونو او کورنۍ څخه مې دا غوښتنه ده چې حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي خپل ځخ او چت وساتي بلاخره نتیجه ورکړي ان شاء الله ورحمه
مننه کور ودان میرمن اوګي تاسو ډیر لنډ راته وای چې واز یو څو ثانیې لرو تاسو رسته پیغام څه ده
د مارچ اتمه په نړیوال تاریخ کې د ښځو ورځ زموږ د هیواد نیم یو څو سال زیات ښځې تشکیل د دې ته څنګه چې خپل ټول حقونه څخه وی برخې نه په عمدي ډول دومره دی ورسته ساتل شوی دی چې دا ورځ لانه پیژنی نو زه دا ښځو ته وایم چې بیرون د دې هیواد نه دي هغه نورې ښځې ټول په دې ځمکې پر مخ چې ژوند کوي دوی دې خپل اوازونه زموږ په خاطر نن اوچت کړي سبا اوچت کړي ځکه زموږ اواز به دومره اوچت نه وي چې ته سخته دلته اواز
ډېر مننه. کور ودان ژوندې اوسي. له ټولو قدرمنو ملمنو د ښځو د حقونو فعالې اوږې میل قمر نیازی او د بشري حقونو د چارو پو ابور احرار رامسپور نه مننه چې خپرونه کې را سره ګډون وکړه. د تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چاره.